مرستو چې دهقانان اړتیا لري خو تر اوسه ورسره نه دي شوی.
والله مرستې خو شوي وه، لیکن داسې مرستې نه دي شوي چې هغه بسنده وي. هغه وعدې چې شوي هغه چا نه دي وفا کړي. امیدوار یو چې په آینده کې خپلو وعدو باندې وفا وکړي، ولې خلکو ډېر شهامت وښود او د کوکنارې صفر کړه، په څنګ کې چار صفر کړه، او بوټی هم نشته. ولیکن د خلکو سره چې هغه وعدې شوي د زایینو سره چې دا د زراعت پیشه او کار و، د زراعت په عرصه کې درست پرې دونه کار نه ده شوی چې مونږ محسوس یې هغه په سترګو ولیدل شي.
د بلخ ولایت د نشهي توکو په وړاندې د مبارزې د ریاست مشر خلیل رحمان وایي چې څلور کاله وړاندې بلخ هغه ولایت و چې د هېواد په سطحه د کوکنار د کښت لوړه کچه یې درلوده. د څو کلونو راپه دېخوا اوس کوکنار په دغه ولایت کې صفر شوي دي، خو ورځ پر ورځ په نشهي توکو د رودو کسانو د شمېرې لوړېدل دوی اندېښمن کړي دي.
در سطح ولایت بلخ معتادین به مواد مخدر روز تر روز ارقام بالا را
په بلخ ولایت کې ورځ پر ورځ په نشهي توکو د رودو کسانو کچه د لوړېدو په حال کې ده. په ځانګړې توګه د هغو ځوانانو پر منځ کې چې د بهرنیو هېوادونو ایران او پاکستان څخه خپل هېواد ته راستانه شوي دي او په اسانۍ سره نشهي توکي ترلاسه کوي. نوموړی زیاتوي په دې چې د لومړي ځل لپاره د هېواد په سطحه په بلخ ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شو، خو له دهقانانو سره شوې مرستې د قناعت وړ نه دي.
کومکای بسیار ناچیز صورت گرفته، می بوی کومک زیات سره میگه. ما در
د بلخ ولایت د خلکو سره د شپږ میلیونه ډالرو مرسته شوې ده چې په دغو پیسو کلینیک، مدرسه، ښوونځي، د خلم د سیند او نورو سیندونو استنادي دیوالونو جوړول، ژورې او نیمه ژورو څاګانو کیندل، پر سړک جغل اچول او د سړک پر پخولو لګول شوي دي. دی وایي په مستقیم ډول له کروانګرو سره څه مرسته نه ده شوې. د بلخ ولایت دهقانان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د دغه ولایت له دهقانانو سره د نه دېرش ټرکټرونو مرسته وکړه، خو د کرهنې ریاست اوس هغه په کرایه کړي دي او دوی ورڅخه ګټه نشي اخیستلی.
د افغاني ښځو یوې ټولنې پرون په کابل کې د جمهوري ریاست له یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د ښځو غوښتنې او هغه ستونزې مطرح کړې چې دوی ورسره مخامخ دي. ډاکټر عبدالله په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره خاص پروګرامونه جوړ کړي او په پریکړو کې به هغوی شاملې کړي. د ښځو دا ټولنه وایي د جمهوري ریاست له یو شمېر نورو کاندیدانو سره هم لیده کاته په پام کې لري. په دې اړه له کابله دا راپور واورئ.
له بیلابیلو ارګانونو او ټولنو څخه لسګونو تنو ښځو د جمهوري ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل او د خپلو غوښتنو یو لیک هغه ته وسپاره. په دې لیک راغلی و چې ښځې دا مهال په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او باید چې د هغوی د ستونزو د حل لپاره لازمه هڅه وشي. د افغاني ښځو د شبکې یوې مسؤولې ملکې قانې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د راتلونکي حکومت په تشکیلاتو کې باید په سلو کې دېرش ونډه ښځو ته ورکړی شي. نوموړې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به دوی د جمهوري ریاست له نورو کاندیدانو سره هم لیده کاته وکړي.
شبکه زنان افغان با تمام کاندیدان ریاست جمهوری بازدید نموده.
پیشنهاد د افغانی خزو شبکه به د جمهوری ریاست له ټولو کاندیدانو سره وګوري، د خزو غوښتنه به هغوی ته ورسوي او په دې به وپوهیږي چې ښاغلي کاندیدان د خزو د ژوند د ښه کولو لپاره کوم مشخص پلانونه لري چې باید عملي کړي.
د افغاني خزو د شبکې یوې بلې مسؤولې څرګنده کړه چې دوی په پام کې لري تر څو ډېر ژر له جمهوري صامت کرزي او د جمهوري ریاست له یو بل کاندید ډاکټر اشرف غني احمدزي سره هم وګوري. دغو ښځو وویل دا ځل چې دوی د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره ګوري، له هغوی څخه غواړي چې تعهدات او ژمنې یې د یوه سند پر اساس وي او په سند کې د کاندیدانو لاسلیکونه هم موجود وي. د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د دې لیک له لوستلو څخه وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي، خو د ژمنه وکړه چې د ښځو او ټولو خلکو لپاره به لازم فرصتونه برابر کړي.
از لحاظ بعدی که من بر مردم ما مسپارم تنها بر زنها نی که یک زمینه سازی
کم تعهد چه زی نه وازی لخزو سره بلکه لطول و خلکو سره کوم، باید در طولن نیمهی برخی تا دوده و پرمختک زمینه مساعده شی. طولن یا اشخاص هم باید په بیلا بیلو برخو که خپل انتخاب ولی پا افغانستان که در خزو در پرمختک لپاره در یو سالم چاپیریال را منسته کول در هر نظام مسئولیت ده او زه هم په دی زن جمن بولم.
د افغانستان د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ټول کاندیدان وایي چې د خلکو په خاص ډول د ښځو اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه د هغوی په کاري لومړیتوبونو کې دي او هڅه به وکړي چې په تصامیمو او پریکړو کې د ښځو برخه زیاته کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې له تیرو نږدې دو اونیو راهیسې پیل شوي او هر کاندید هڅه کوي چې د خپلو کاري پلانونو په بیانولو سره د خلکو پام ځانته واړوي. له بیلابیلو ارګانونو او د ښځو له له ټولنو سره د جمهوری ریاست د کاندیدانو دغه ډول خبرې اترې د هغوی د انتخاباتي کمپاین یوه برخه ده، او هر کاندید کوښښ کوي چې دغه ډول غونډې جوړې او د مختلفو اقشارو ملاتړ ترلاسه کړي.
لبلې خوا په هلمند ولایت کې له څو ورځو ځنډ وروسته انتخاباتي کمپاینونه بیا پیل شوي دي. پرون په دې ولایت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید حامد کرزي په ملاتړ یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د هلمند یو شمېر خلکو د دې ترڅنګ چې له ښاغلي کرزي څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ، غوښتنه یې هم وکړه چې که دی بیا ولسمشر شي نو باید هلمند ته خپله پاملرنه زیاته کړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ولایتي شورا په تالار کې د سلګونو کسانو هغه غونډې ته چې د جمهوري ریاست د کاندید او ولسمشر حمید کرزي په ملاتړ جوړه شوې وه، زیاتو هلمندي قومي مشرانو، سپین ږیرو او ځوانانو پکې د ونډې اخیستنې ترڅنګ خبرې وکړې. خو د نږدې هر یوه په خبرو کې هلمند هغه ولایت یاد دی چې د جمهوري ریاست د توجه نه ولیدلی دی. د غونډې برخوالو که څه هم د ولسمشر حمید کرزي د کاندیداتورۍ ملاتړ کاوه، خو ترڅنګ یې غوښتنه کول چې که چیرې د بیا لپاره ولسمشر شي نو هلمند ته دې زیاته توجه وکړي. کله ولسوالۍ یو تن قومي مشر او د دې ولسوالۍ د خلکو د شورا رئیس حاجي محمد ظاهر خان د هغه ولسوالۍ د خلکو په نمایندګۍ نه یوازې د ولسمشر حامد کرزي د نوماندۍ ملاتړ وکړ، بلکې د هغه نه یې په زغرده غوښتنه وکړه چې داسې دې نه کوي لکه پخوا هلمند ته دې خپل پوره توجه وکړي.
موږ غوښتنې لرو، د هلمند خلک خپل ځان ته خاص غوښتنې لري. هلمند په دا تیر سوي تاریخ کې هیچ ورته توجه نه ده کړې په هغه اندازه لکه نور ولایتو ته شوي.
که څه هم د کمپاین د ورځو د پیل راهیسې دا دی لس ورځې اوړي، خو په هلمند کې لومړۍ لویه غونډه ده چې د یوه نومان په ملاتړ جوړیږي. وړاندې تر دې یوازې د ګوتو په شمېر تصویرونه د ولایتي شورا او د جمهوري ریاست د کاندیدانو په ځینو دیوالونو راځوړنده سوي وه، چې په دې بله ورځې د زیاتو نه نیم شلېدلې معلومېدل. په هلمند کې د کمپاینونو لړۍ خورا سړه ده. کله چې په لاره د خلکو نه پوښتنه کوي، نه یوازې د کمپاین او نومان په اړه خبر نه لري، بلکې ډېری وایي چې په ټاکنو کې د ګډون کوم خیال نه لري. یو شمېر کسان د رایې ورکول یو ډول ګناه بولي. وایي داسې څوک نشته چې د دوی ورپېښ مشکلات حل کړي. که چیرې نور مشکلات ورته جوړوي نو ځان یې په ګناه نه ورشریکوو.
فقط دوه کاله ښار امي وه، دوه کاله وروسته بېرته جنګونه شروع شول، بېرته یو بل سره اچول کېږي او په جنګونه دي ټول خپل د کلي څخه پیسې پسې اخیستل کېږي. دا زموږ خپل ګناه ده. موږ ګناه کوو چې موږ رای ورکوو او سړی نه پېژنو. او اوس فعلا موږ داسې ځانونه کاندید کړي داسې خلک دي چې موږ یې نه پېژنو دا څوک دي. اکثر یې د خارجي مملکتو څخه راغلي دي او وایي چې موږ هم د افغانان یو، مګر موږ یې نه پېژنو. اکثر یې تجاران دي، قاچاقبران دي، دلته راغلي دي، ځانونه یې کاندید کړي دي. اوس ښه پیسهدار چې و هغه ځان کاندید کړی، نو موږ د چا ملاتړ هم نه کوو، رایم نه ورکوو.
د یادونې وړ ده چې د اوسنیو امنیتي شرایطو په اړه د هلمند ولایتي شورا یو شمېر نوماندان ویر لري. وایي که چیرې لا اوس خپل آواز پورته کړو او کمپاینونه شروع کړو، نو کېدای سي د هغو کسانو موخه وګرځو چې نه غواړي ټاکنې وسي. دوی یوازې په لشکرګاه کې د کمپاین لپاره امنیت برابر بولي. وایي د مرکز نه پرته په بل ځای کې د دوی کمپاینونه امکان نه لري.
له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند یو شمېر خلکو د دې ترڅنګ چې له ولسمشر حامد کرزي څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی، ویلي دي چې دای باید که چیرته د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي نو باید د ولایت ته خپله پاملرنه زیاته کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې هدایت امین ارسلا د ازادۍ راډیو میلمه دی. له نوموړي سره دا مرکه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته په 2:20 اورېدلی شئ.
په څو شیبو کې به قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله تاسو ته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع لرو. چین په دې وروستیو کې له ترکمنستان سره د ګازو د اخیستو لپاره یو اوږدمهاله تړون لاسلیک کړی دی. د طبیعي ترکمنستان په نامه دولتي ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دواړو هیوادونو د هغه تړون د تطبیق پر سر موافقه کړې چې له مخې به یې چین د 1.5 کلونو لپاره له ترکمنستان څخه په کال کې د 40 میلیارد مکعبو ګاز پیری. د دغومره ګاز د لیږدولو بهیر به له 2010 کال څخه هغه وخت پیل شي وروسته له هغه پیل شي چې د 2000 کیلومتره اوږد پایپلاین د جوړېدو کار پای ته ورسیږي. دغه تړون د چین لپاره چې د انرژۍ د اوږدمهاله اړتیاو د تامین لپاره هڅه کوي یو بریالیتوب ګڼل کیږي، خو د روسیې لپاره چې د منځنۍ آسیا پر طبیعي زیرمو یې نفوذ زیات و د ماتې په معنا ده. د ترکمنستان د دولتي ورسپانې د راپور لمخه چین ژمنه کړې ده چې د ترکمنستان د غازو کمپنۍ ته به د امتیاز په توګه مخکې لمخکې د 4 میلیارد ډالرو پور ورکوي. ترکمنستان همدراز له هغه مهاله چې روسیې د غازو له اخیستو ډډه کړې په لویدیځ کې د خپل غاز لپاره د بازار موندلو هڅې ګړندۍ کړې دي. آیا غرب به په تیره بیا امریکا به د اړتیا وړ انرژۍ د تامین لپاره له ترکمنستان سره د غاز په معامله کې په دې هیواد کې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ ناوړه وضعیت له پامه وغورځوي کنه؟ دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ راډیو خبریال اندریو تولی په یو مطلب کې څیړلی او مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
لکه چې روسیه له ترکمنستان څخه د غازو د پیریدلو له موافقې څخه سرغړولی اشقابات په غر کې راخیستونکو په لټه کې شوی دی. د روانې میاشتې په سر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میریدوف په بروسل کې و او د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره یې د یوه تړون په جزئیاتو خبرې وکړې چې زیات تفصیل یې نه دی خپور شوی. روانه اونۍ هغه په واشنګټن کې و. د دې سفر د اجنډا په هکله هم نه په واشنګټن کې د ترکمنستان سفارت او نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه ویلي دي. خو یوه ستونزه چې ترکمنستان نن ورځ ورسره مخامخ دی هغه د دې هیواد د بشري حقونو ناوړه سابقه ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره وایي له بشري حقونو څخه په دفاع کې ثابت قدمه دی، خو نوي مشرتابه یې دغه راز ویلي دي چې دی یو واقعي بین دی، ځکه د هیواد اوسني حالت ته په پام سره چې په یو ژور مالي بحران کې ښکیل دی، د انرژۍ منابع محدود دي. له اروپایي چارواکو سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرو کې هره نتیجه ورکړې وي یو شی واضح دی، او هغه دا چې ترکمنستان به تر هغو پورې پر اروپا ونشي کولی ګاز وپلوري چې د اروپایي اتحادیې د نابوکو د پایپ لاین پروژه بشپړه شوې نه وي. دا پروژه ترکیه او اتریش سره نښلوي او هغه به د راتلونکي لسیزې تر نیمایي د مخه بشپړه نه شي. له دې سربیره نور مسایل هم شته او هغه په دې پورې تړلي دي چې آیا د ترکمنستان د ولسمشر قربانغولي بردي محمدوف حکومت به وکولی شي چې د امریکا د متحده ایالاتو رضایت حاصل کړي. ترکمنستان چې د طبیعي غازو د منابعو له پلوه د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد دی، خو هغه څه چې د اهمیت وړ دي دا دی چې دا هیواد د ټولو عملي وړاندیزونو لپاره یو تړلی هیواد دی. بردي محمدوف په دیکتاتورۍ سره واک چلوي، سیاسي مخالفین زندانونو ته اچول شوي او یوازې هغه خبري رسنۍ په هیواد کې فعالیت کوي چې د حکومت پلوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو او سازمانونو په ترکمنستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر ناوړه بللی دی. د بشري حقونو د څارنې د ډلې یوه فعاله ماریا لیسیتسینیا وایي هغومره چې د امریکا متحده ایالات د انرژۍ نوي منابعو ته اړتیا لري، باید د اوباما اداره د بشري حقونو په برخه کې هم په کړو ژمنو ودرېږي او له ترکمن چارواکو سره په معاملو کې هغه په پام کې ونیسي. دا وایي موږ داسې احساس کوو چې د امریکا حکومت باید ترکمنستان ته واضح ووایي چې یوازې په هغه صورت کې له دې هیواد سره همکاري کولی شي چې حکومت یې د بشري حقونو د ښه کېدو په برخه کې یوازې څو محدود ضروري ګامونه اوچت کړي. خو د نیویارک د کولمبیا په پوهنتون کې پروفیسور پیټر سینوت وایي چې دا ډول معامله به نه د امریکا او نه هم د ترکمنستان په ګټه وي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مهمه دا ده چې د ترکمنستان او د متحده ایالاتو ترمنځ واقعي اړیکې یوازې د هیوادونو ترمنځ پر اړیکو ونه څرخي، بلکې هغه باید د ټولنو ترمنځ پر پراخې راکړې ورکړې ولاړې وي. د سینوت په وینا امریکا په څو برخو کې کولای شي له ترکمنستان سره مرستې وکړي، او هغه هم د زده کړې او کرنې د چارو ښه کول دي، ځکه چې مخکېنی جمهور رئیس سفر مراد نیازوف دې سکتورونو ته توجه نه وکړي. د سینوت په نظر ترکمنستان نن یو کلی ته پاتې کیږي او پرمختګ ته اړتیا لري. خو سینوت وایي هغه څه چې لیسیتسینا ورته اشاره وکړه چې امریکایي چارواکي دي له ترکمن چارواکو سره په خبرو کې په دې هیواد کې د سیاسي او بشري حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي، وویل که دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي نو دا هیواد به هڅه وکړي چې په دغسې غونډو کې برخه وانخلي. نوموړی وایي لومړی شی چې امریکا یې کولی شي دا دی چې ترکمن چارواکي په دې پوه کړي چې سیاسي او د بشري حقونو موضوع له اقتصادي چارو سره تړلې ده. دا د یو هیواد لپاره چې مشرتابه یې د شوروي د طرزالعمل په اساس رامنځته کیږي او په رښتینې ډیموکراتیکه بڼه نه ټاکل کیږي ډېره مشکله ده، ځکه چې دوی پراخې نړۍ ته دومره سفرونه نه دي کړي چې د ډېرو دغو قوتونو پر اهمیت پوه شي. که دا د متقابلو خبرو اترو لپاره یو فرصت وي او په دې توګه زموږ ترمنځ متقابلې اړیکې ټینګیږي، که دوی د انرژۍ په خاطر موږ ته مخ را اړوي نو ښایي چې نور مسایل هم مطرح شي.
ژوند په لمبو کې آزادي راډیو د افغانستان د جګړې زپلو سیمو په اړه یو نوی لړۍ پیلوي چې د دغو سیمو بیل بیل مشکلات څېړل شوی. په جګړې زپلو سیمو کې څه تیریږي؟
په لار کې غلستا طالبان ستا راوځي، ولې د دې مخنیوي نه کی؟
هلته شدي زده کوونکي
بل ورور می شهید چې دا مخه مخره تمر
ته بل سوې جنگ د پمو باندې
د بیلابیلو ادارو کارکونکي سوداګر د مدني ټولنې غړي او ماشومان څستونځ لري.
زه امریکایان زه نه وینم زموږ دموکراسي دا پکشي.
دا لړۍ ډېر ژر د ازادي راډیو نه واوري.
دا د ازادي رادیو ده. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د ازادي رادیو مجله لرو، خو تر هغه مخکې